د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه مني. وخت د سهار لس بجې شوي. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري د پښتنو ژغورن غورزنګ د دوو مهم مشرانو په ضمانت خوشي کېدل. په خبر پښتونخوا کې د ډاکټران لخوا دړکا د احتجاج او همدغه راز په وروستۍ نیمۍ کې دوه اونیزي خپرونې روښانه مستقبل او د باختر ستوري هم لرو. خو تر هر څه مخکې ورځو مجید بابر ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي سحر مو په خیر. وړومبی د مشال د خبرونو سرټکی. د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرانو پارلماني غړي ولی وزیر او محسن داوړ وکیلان وای د دوی مشروط ضمانت به په سپریم کورټ کې چیلنج کوي. غیر دولتي اداره ساحل وای په تیرو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې 1400 نه زیات ماشومان سره د جنسي تیریو پیښې شوې. امریکا اعلان کړی چې د سعودي عرب او متحده عربي اماراتو په غوښتنه سیمې ته پوځي سرتیري استوي. اوست مشال د خبرونو تفصیل. د پښتون غورن غورزنګ د مشرانو علي وزیر او محسن داوړ وکیلان وایي چې دوی به د های کورټ د بنو بنچ لخوا د ضمانت پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کوي. دا په داسې حال کې ده چې تیره شپه ناوخته د هریپور زندان نه د شمالي او جنوبي وزیرستان د پارلماني استازي په ضمانت خوشي شول. نن سهار مشال ریډیو سره په خبرو کې د دوی د وکیلانو د ډلې یو غړي طارق افغان وویل
د اډر سیستم د پیښور های کورټ دونو بنچ لا ډېر یو تهایی غیر قانوني یو اډر دی او په هغه باندې زموږ د وکیلانو د غرای ده چې دا د سپریم کورټ کې چیلنج شي. ځکه چې دا خو نه ضمانت دی او نه الیکشن دی. دا هغه موږ خو په ریګولر ضمانت لپاره های کورټ ته تللي وو. ایس ای سی کورټ ته تللي وو. هغه ریجیکټ کړ. بیا د هغې په دغه موږ لاړو های کورټ ته.
د تیرې چهارشنبې په ورځ په بنو کې د خیبر پښتونخوا د های کورټ قاضي ناصر محمود د علي وزیر او محسن داوړ مشروط ضمانت منظور کړو چې له مخه به یې هر اونۍ دواړه د پولیسو د ډي پي او دفتر ته ورځي او هر میاشت په ضمانت لپاره نوې درخواست ورکوي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي غیر دولتي اداره ساحل په خپل یو تازه راپور کې وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول پاکستان کې د ماشومانو سره د جنسي تیریو 1400 نه زیاتې پیښې شوې دي. د راپور له مخه په پنجاب صوبه کې 652، سند صوبه کې 415، بلوچستان کې 2، خیبر پښتونخوا کې 250، اسلام آباد کې 9، د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې 14 او ګلګت بلتستان کې 3 ماشومان د جنسي تیریو ښکار شوي دي. وفاقی او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ماشومانو سره د جنسي تیریو په اړه قانون سازي کړی ده. خو د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي مدني فعالان وایي چې په دې قوانینو عمل نه کیږي. د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیې حکومت ته خبرداري ورکړې چې د جنوبي وزیرستان د واڼې نه په 1 سپتمبر تختول شوی ډاکټر نورحنان دی زر تر دره خوشي کړل شي. ګنې دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبره کې د ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي ډاکټر زین العابدین وویل
11 سپتمبر باندې تقریباً 12:15 د تقریباً آخری مریض کا تو اچانک په تورې شیشې والے گاڑی کې 15 کسان چې دا لیویس په لباس کې وو د ټولو سره ټوپک وو. نو دا نور عملای ټوله په کمرو کې بند کړه. هغې نه پسې ډاکټر صاحب بیا پاغا تور گاڑی کې وتښتول.
ډاکټر نورحنان د جنوبي وزیرستان د پارلمان د پخواني غړي مولوي نور محمد زوی دی. مولوي نور محمد 3 کاله مخکې په واڼه کې وژل شوی و. تر دا مهال د ډاکټر نورحنان د تختونې ذمواري چا نه ده اخیستې. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر د لیویز او خاصدار ځواک پخوانیو سرتیرو ته ډاډ ورکړی چې دوی اوس د پولیس برخه دي او د پولیسو هر ډول مراعات به ورکول کیږي. تېره ورځ په میرامشاه کې د خاصدار او لیویز 3 سرتیرو ته د وینا پر مهال ډی پی او شفیع الله خان ګنډاپور وویل
چې دا لیویز او خاصدار چې کوم دي اوس بالکل پولیس سے زم سو. دوی ته موږ وویل چې په چلورو نه واخله په شپږو هفتو سے اندر به تاسو کمپیوټرایزیشن اوسي. تاسو ته به د پولیس سکیل مطابق تنخواه ملاویږي. چې څرنګه د تاسو رینک پر رینک انتظام سوی دی چې څومره مراد نورو پولیس ته ملاویږي هغه به د دوی ته هر یو ته ملاویږي.
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ نه د خاصدار او لوی ځواک په اړه د یو قانوني بل د منظورۍ نه پس اندېښنه وه چې ګوندې دوی ته سبا د پولیسو مرات نه ورکول کیږي. دغه غونډه ته په شمالي وزیرستان کې د پوز مشر میجر جنرال شاکر الله خان خټک هم وینا وکړه او په پولیس ځواک کې زم شو خاصدارو لوی سرتیرو ته د پوز لخوا د روزنې وړاندې وکړو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. په سعودي عرب کې د تیلو په تنصیباتو د بریدونو نه پس امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ په متحده عربي اماراتو او سعودي عرب کې د سرتیرو شمیره کې د اضافي اجازه ورکړې ده. د ټرمپ انتظامی ګڼ شمیر کسان په سعودي تنصیباتو د بریدونو تر شا د ایران لاس ګڼي. تېره ورځ پینټاګان وویل چې هغوی لا د کومې خاصې پوځي دستي سیمې ته د استولو پرېکړه نه ده کړې او نه د ایران پر ضد د سپوځي اقداماتو اخیستو ذکر شوی دی. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وویل چې دا ګام د سعودي عرب او متحده عربي اماراتو لخوا د هوایي حدود او د توغندیو دفاع کې د پیاوړتیا د غوښتنې نه پس پورته کړل شوی دی. هغه زیاته کړه چې د دې پوځي مشن یوازینی مقصد دفاع او د نور تاوتریخوالي مخه نیول دی. سعودي عرب درخواست کړی و چې د دغه هیواد د مهمو تنصیباتو د دفاع لپاره د نړۍ مرسته وکړي. اسپر وویل چې څو ورځو کې به سعودي عرب او متحده عربي اماراتو ته د استول کېدو پوځي سرتیرو د شمیرې په اړه تفصیلات په ډاګه شي. مارک اسپر وویل واشنگټن نه غواړي ایران سره په کومه شخړه کې ښکیل شي خو د هر حالت لپاره به تیار وسی. او وروستی خبر دا چې په یمن کې ایران پلوه حوثی یاغیانو اعلان کړی دی چې په سعودي عرب د توغندیو او بې پیلټه الوتکو بریدونه ودروي. دا اعلان یوه اونۍ پس له هغې مخې ته راغلی چې د سعودي عرب د تیلو په مهمو کارخانو د بریدونو ذمهواري حوثی یاغیانو قبوله کړې وه. تېره ورځ د حوثی یاغیانو د سپریم کونسل مشر مهدی المشات اعلان وکړو چې په سعودي عرب هر ډول بریدونه بندوي. هغه وویل چې دوی د ریاض لخوا د مثبت پیغام په تمه دي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رډیو ورل چې مجید بابر وړاندې کول. تاسو زما خبرونه په مشال رډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. دغه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د پښتون ژغورن غورزنګ دوه مهم مشران علي وزیر او محسن دوړ په ضمانت خوشی شول. له جنوبي وزیرستان د ډاکټر نور حنان وزیر له تختولو وروسته ډاکټرانو د احتجاج دړکه ورکړي.
زمو حکومت ته دا خواسته چې د ډاکټر صاحب به حفاظت بازیابي دي یقیني وشي. کچرې دا اونه کړلې شو نو موږ به خپل احتجاج حق محفوظ لرو او خپل ډاکټر صاحب دپاره به هر حده پورې ځو.
باجول کې هم یو ډاکټر تختول شوی. په دې ضلع کې د حکومتي ګوند غړی او پارلماني استازی وایي
حالات بدترین خراب دي او هغه وجه دا ده چې مخکې چې حکومت د شکران سزاده تجویز کوله تاسې اختیار به اوسه او کله چې مرګن شوی نو تمام خلک چې کوم دغه بی اختیار نه کړي.
بلخوا د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر وایي اوس هم د خبرونې لومړی موضوع. څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې د پښتون ژغورن غورزنګ دوه مهم مشران او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او محسن دوړ د څباندې درې میاشتو بند وروسته د سپتمبر په شلمه تیر ماسوتن ناوخته د هریپور له زندانه په ضمانت خوشی شول. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په اتلسمه د پېښور هایکورټ د بنو څانګې جج ناصر محمود په مشرۍ یو بنچ په خړ کمر پېښه کې د علي وزیر محسن دوړ ضمانتونه منظور کړل. خو د دوی وکیل نن مشال ډو ته وویل چې د جج لخوا له ضمانت سره تړل شوي شرطونه مناسب نه دي. تفصیل په دې راپور کې.
د پښتون ژغورن غورزنګ دوه مهم مشران او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او محسن دوړ له څباندې درې میاشتې بند وروسته تیر ماسخوتن ناوخته د هریپور له زندانه خوشی شول. د دوی د خوشی کېدو پر وخت د غورزنګ ګډ شمېر پلویان د زندان مخې ته راټول شوي وو. له زندانه تر راوتلو وروسته محسن دوړ خپلو پلویانو ته وویل که پښتانه په هره چاره کې همداسې اتفاق وکړي لکه د دوی د خلاصون لپاره یې چې وکړ نو د دې قام ټولې ستونزې به په یو بل پسې هوارې شي. له زندانه تر راوتلو وروسته علي وزیر خپلو خبرو کې وویل د پښتنو د حقونو لپاره به خپل مبارزه جاري ساتي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 13مه د پېښور هایکورټ د بنو
څانګې جج ناصر محمود په مشرۍ یو بنچ په خړ کمر پیخه کې د علي وزیر او محسن دول ضمانتونه منظور کړل. خو د دوی وکیل طارق افغان نن د خالی په ورځ مشالې ډوته وویل چې د جج لخوا له ضمانت سره تړل شوي شرطونه مناسب نه دي. هغه وویل د علی او محسن لپاره دا لازمي ګرځول شوی چې هر اونۍ به د سیمې د ضلعي پولیس افسر دفتر ته حاضریږي او هر میاشت به د ضمانت نوې درخواست ورکوي.
غیر قانونی آرڈر دے او پاگے باندھی زمین وکیلان رائے دا 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 سپریم کورٹ کی چیلنج تھی دا کو نہ ضمانت دے اور نہ ایکشن دے رہا ہے من کو ریگولر ضمانت دا پارا ہائی کورٹ کی کلیو ایس ای سی کورٹ کلیو اگر جس بیا دا غیر پا دا من لارو ہائی کورٹ تھا
طارق زیاد اکڑا چھے دوی پا دے لکی لہ سپریم کورٹ سرا در رجوع کولو ہم سوچ لری. د یادونه دا چې محسن او علي د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د مې شپږشتمې پیښې وروسته نیول شوي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ په وینا د مې پر شپږشتمه نیټه د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د پاکستاني وسکرو په ډزو کې د دوی 44 غړي وژل شول او تر 40 زیات ژوبل شول. خو امنیتي ادارې دا ردوي او بیا تور پورې کوي چې د محسن او علي په مشرۍ مظاهره چانو د دوی پر یو پوسټه برید کړی وو چې پکې د پوځ 15 تنه ژوبل شوي وو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته هغهسته تاسو زموږ پرونی په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. په پیښور پریس کلب کې تیر ماس په خینه د خبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیې د وزیرستان نه د غوښتل شوی ډاکټر د راخوشي کولو غوښتنه کړې. ډاکټران وایي په رڼا ورځ د ډاکټر نور حنان د تختولو پیښې دوی ډېر اندېښمن کړي او که دغه ډاکټر زر تر زر راخلاص نه کړل شو نو دوی به بیا په ټوله صوبه کې په احتجاجونو لاس پورې کړي. تفصیل له پیښور د مشال ریډیو خبریال غلام غوسرا کوي.
د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو د ټولنې استازو په خبری کانفرنس کې وویل چې د جنوبی وزیرستان نه په رڼا ورځ د ډاکټر نورحنان وزیر د تختولو پیښې دوی ډیر اندېښمن کړي دي. د خبری کانفرنس وروسته د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو د ټولنې مرستیال مشر ډاکټر عبدالواحد مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
اوسه پورې داغه نو ورځې اوشوې داغه سه د اته پته هیڅ معلومات نشته چې آیا هغه ژوندې هم دي هغه محفوظ دي. تاسو ته پته وي چې د ډاکټر نورحنان وزیر مولوی نور محمد شهید د ساوت وزیرستان سابق ایمینی دی صاحبزاده دی دغه بچی دی نو مولوی نور محمد شهید هغه دهشتګردو شهید کړی وو.
په وزیرستان کې کارکونکي ډاکټران وایي کده امنیت دا رقم حالات وي نو په قبایلی ضلعو کې به څوک هم کار کولو ته زړه نه خوښوي. ډاکټر زین العابدین له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې په دغه اړه وویل
11 ستمبر باندې تقریبا پونه 12 بجے د تقریبا اخیری مریض کا تو اچانک په تورې شیشې والے گاڑی کې 15 کسان چې دا لیویز په لباس کې وو د ټولو سره ټوپک وو نو دا نور عملای ټوله په کمرو کې بند کړه. هغه نه پسی ډاکټر صاحب بیا پاغا تور گاڑی کې وتښتول.
ډاکټرانو له امنیتي ادارو غوښتنه کړې ده چې د جنوبی وزیرستان د وانې نه تختولې شوې ډاکټر نورحنان وزیر دی زر تر زره راخوشې کړې شي ګنې دوی به بیا په ټوله صوبه کې احتجاجونه او کاربندیز ترسره کوي.
زما ډاکټر یاسر نوم دی جی صوبایي ترجمان. ګورنمنت چې خپل یو سینیئر ډاکټر تحفظ نشي ورکوي نو عام سټیزن باغه بیا څه خیال ساتي؟ نو ټولو ناول خو چونکې دا ډاکټر صاحب په ډیوټي ټایمنګ کې د ډیوټي آفس نه د آفیشل سپیس نه اوچت شوی دی. زموږ حکومت ته دا خواست دی چې د ډاکټر صاحب به حفاظت بازیابي دي یقیني وشي او په هر حال کې دی هغه بازیاب کړی شي. کچرې دا اونه کړلې شوه نو موږ به خپل احتجاج حق محفوظ لرو او خپل ډاکټر صاحب د پاره به هر حد پورې ځو.
چارواکو د ډاکټرانو د غوښتنو په ردعمل کې سندي ویلي خو تر دې وړاندې د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر عتیق الرحمن وزیر ویلي وو چې د ډاکټر نورحنان د راخوشي کولو او د هغه د درک لګولو لپاره یې هلې ځلې پیل کړي دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال اډیو ته وګستی همدغه موضوع کې پاتې کیږو. په قبایلی ضلع باجوړ کې پر اوستیو کې د هدفي وجنو تختونې او بدمنې زیاتو شو پیښو د سیمې خلک اندېښمن کړي دي. باجوړ د قومي اسمبلی استازه ګلزفر وایي په ضلع کې امنیتي وضع مخ په خرابېدو ده. ضلع انتظامیه بیا وایي د امنیت وروستیو پیښو نوټس یې اخیستی او په سیمه کې یې د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي دي. تفصیل د ظفر خان په دې راپور کې اورو.
په وروستیو کې په باجوړ کې د بدامنۍ یو شمېر پیښې مخې ته راغلي. د سپتمبر په 19مه نامعلومه وسلوالو د ناوګۍ له تحصیله ډاکټر جبار خان وتښتولو. په همدې ورځ د ماموندو په ترخو کې د وحید ګل په نامه د یو زلمي وروس شوی مړی وموندل شو. نوموړی درې ورځې مخکې د خپل د کور لخوا څخه ورک شوی و. تېره اونۍ د ماموندو په ډبر کې په بمی چاودنه کې فضل علیم په نامه یو تن ووژل شو. له باجوړه د قومي اسمبلۍ غړی او د واکمن تحریک انصاف سیاستوال ګل ظفر وایي په ضلعه کې امنیتي وضع نه یوازې خرابه شوې بلکې ورځ تر بلې نوره هم خرابېږي. نوموړی پرون مشال لډیو ته وویل له ناوګۍ تښتول شوی ډاکټر یې خپلوان دی چې د را خلاصولو هڅې کوي.
حالات بدترین خراب دي اور هغه وجه دا ده چې مخکې چې حکومت چې څنګه سزا ده تجویز کوله تاسو اختیار به اوسو او کله چې مرجن شو نو تمام خلک چې کوم دغه بې اختیار نه سي او د پولیس سټیشن باندې چې نه پراپر پولیس دي او نه پخوانی دي وی پاتې دي مکمل ناکام دي. چې رپورټ مپورټ وغیرہ بای اوسه پرې نه وي ورته یار اوسه پرې کم
په باجوړ کې د 2015 وروستو د بدامنۍ پیښې پیل شوې وې چې بیا وسلوالو د دغې ضلع په یو شمېر برخو قبضه کړې وه. هغه مهال هم د هدفي وجنو تختونو او د بدامنۍ نورې پیښې مخې ته راتلې. د 2013 په مۍ کې قبایل په خیبر پښتونخوا ورګډ کړل شول او پولیس نظام او عدالتونه هم وروغځول شو. د باجوړ یو فعال او بلاګر بشیر خلوزی وایي د بدامنۍ د پیښو تر زیاتېدو وروسته یو ځل بیا پر امنیتي پوستو د عادي خلکو تلاشۍ پیل شوي. خلک په اوږدو اوږدو قطارونو کې درول کیږي خو د امنیت لپاره عملی ګامونه نه پورته کیږي.
کی حالات چې دی غزور طرف روان دي کنه غلاوی او داسې د شپې چې کوم داسې حالات او دروازې ټکول شو یا نور د ویرې تخفیفي او داسې محتر روان دي سکیورټي فورسز او یا نور څه امنیتي ځواکونه دي نو خو هم ځې ځې خو دا غسل په صرف د چې پوسټ پر محدود دي حاول تا وس گاڑی ودرول او یا خلک د استفاده کوو څنګه ول لوګو د خطرونه
خلوزه وای په خو به د داسې حالاتو د پیدا کېدو په محل قبایلی مشرانو د دې د حل هڅه کوله خو په ورستیو کې دغه مشران د هغه په وینا د یو سازش د لاندې کشمیر ته ول شوې دي. د سیمې امنیتي وزارت په کتو ځلې انتظامیه د ماخام نورستو د موټر سایکل په چلولو بندیز لګولې ده. د ځلې ډیپټی کمشنر عثمان مسعود وای د پوره امنیت بحالولو هڅه کوي.
په ورستو کې اف سي سرتیرو ټول شپه غدم شروع کړي بمی چاودنی او هدفي وجنې ورسره کمی شوي. باجوړ په پوله پرته سیمه ده نو ځکه د بل لور نه هم طالبان راځي او دا ډول بریدونه کوي. هڅه کوو چې حالات قابو کړو.
په باجوړ کې په 2008 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوي وو چې د هغې وروستو په سیمه له وسلوالو پاک اعلان کړي او له سیمې کډه شوي زرګونه کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوي دي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنې مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
ټولنیز شبکې او سغدریزی
په پاوکم سلورو بجو
د سولې پلور
په سلور نیمه بجو
جمهوری غونه
په پاوکم پنځو بجو
مشال ډیو ته وګورئ. ستاسو لپاره یو شمیر راپورونه لرو او د غرازه پروستې نیمه کې ستاسو لپاره اونځي خبرونه هم لرو خو تر هر څه مخکې رازو یو راپور ته وغه د دې چې په شمالي وزیرستان کې د جمی پورز د نوی پولیس ځواک غونډه شوه چې ورته د پولیسو انتظامی او پوز مشرانو ویناوی وکړي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر وای د غونډې هدف د پخوانیو لیوی او خاصدار ځواک د سرتیرو له ذهنونو د لری کول دي چې ګینې دوی د پولیس ځواک برخه نه دي. بلخوا بیا د لیوی او خاصدار ځواکونو په اړه د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قانوني مسودې تر منځوري وروسته صوبایي کابینه هم دغه ځواکونو لپاره د ضلع داخلي قوانینو منځوري ورکړي. خوردي ځواکونو ځنی سرتيري وای د نوو قانوني ضابطو جوړولو ضرورت نشته او د پولیسو قوانینو مطابق په پولیسو کې سمکل شي. نور تفصيل عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان میرانشاه کې 13 ورځ د درې زرو نه زیاتو لیویز خاصادار چې پولیسو کې زم شوي غونډه وشوه. شمالی وزیرستان پولیسو مشر ڈی پی او شفیع الله ګنڈاپور په وینا خیبر پښتونخوا پروینشل ایکټ 2019 لاندې اوس لیویز او خاصادار په مکمله توګه د پولیسو برخه شوه. دغه غونډې ته شمالی وزیرستان کې د فوز مشر میجر جنرل شاکر الله خان خټک هم وینا وکړه او نوی پولیس فورس ته یې مالی امداد سره سره د آرمی ټریننګ ورکولو ژمنه وکړه. شمالی وزیرستان کې د پولیسو مشر ڈی پی او شفیع الله ګنڈاپور مشال ریډیو ته وویل چې د غونډې مقصد پولیس فورس ذهنونو نه د لرې کول وو چې ګانی دوی واپس لیویز او خاصادار دي او په پولیسو کې نه دي زم شوي.
چې دا لیویز او خاصادار چې کوم دي اوس بالکل پولیس سے زم سو. دوی ته موږ وویل چې په چلورو نه واخله په شپږو هفتو سي اندر اندر به تاسو کمپیوټرایزیشن اوسي تاسو ته به د پولیس سکیل مطابق تنخواه ملاویږي. چې څرنګه د تاسو رینک پر رینک انتظام سوی دی چې څومره مرات نورو پولیس ته ملاویږي هغه به د دوی ته هر یو ته ملاویږي.
نوموړي زیاته کړه چې خیبر پښتونخوا پولیسو مشر دوی ته باور ورکړی چې د نوی رولز مطابق د قبایلي زیلو خاصادار او لیویز اوس باقاعده د خیبر پښتونخوا پولیسو برخه جوړه شوې.
لیویز او خاصادار اکټ 2019 دا پاس شوی او نو په دې باندې مس انډرسټینډینګ پیدا شو چې دا خو موږ بیا خدا نه خواسته چې په لیویز سو یا خاصادار سو. د دې ټوله کبېټۍ رااله موږ د صوبې مشر چې کوم آی جی پی ډاکټر نعیم صاحب د لاهور سره میټینګ وکړه نو هغوی دا ټوله غلط فهمي ور ختم کړه او دوی ته وویل چې کوم اوس رولز رالو هغه رولز مطابق د تاسو پرمننټ ابزارو شروع شو په پښتونخوا پولیس سے او هغه په خوشحالي سے دا موږ یو نن د پولیس شو کړه او د شمالي وزیرستان د پولیس افسرانو ټریننګ شروع ده چې دا بیسک انویسټیګیشن سکل اورینټیشن کورس کې لګې دي. 25 افسران د زموږ چکم دي هغه بنیادی د بم ڈسپوزل کورس کې په دې
شمالی وزیرستان کے د فوز مشر میجر جنرل شاکر الله خان خټک غونډې ته وینا کې وویل دغه لیویز خاصادار چې پولیسو ته زم شوی توان لري چې د حالاتو مقابله وکړي. دا یادونه ده چې 1300 ورځو نه قبایلي زلو لیویز او خاصادار چې پولیسو کې زم شوي یو ځل بیا په احتجاج وو چې ګنی دولت پر دوی هسې وخت تیروي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لډو ته وګستئ. اوریدونکو، د ساحل په نومو د ماشومانو د خوندیتوب یوې غیر سرکاري ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې 1300 ماشومان د جنسي زورمنی ښکار شوي دي. بلکې د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د خوندیتوب او خیر ښېګڼې کمیشن ویلي د اکتوبر د میاشتې نه په صوبه کې د ماشومانو د حفاظت په اړه د بیداری کمپین پیلوي. نور حال د شاهین بنری پر راپور کې ورو
د ماشومانو د خیر خیګړی غیر سرکاري ادارې ساحل په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو نه د سرغړونو پیښې ډېرې شوې او یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې 1300 ماشومان د جنسي زور زیاتی ښکار شوې دي. د راپور تر مخه په پنجاب کې 1525، په سند کې 1415، بلوچستان کې 2.5، خیبر پښتونخوا کې 250، اسلام آباد کې 9، د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې 13 او گلګت بلتستان کې 3 ماشومان د جنسي تشدد ښکار شوي دي. د پاکستان وفاقي حکومت او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د ماشومانو د حفاظت په اړه قانون سازي کړې ده، خو د ماشومانو د حقونو دفاع کوونکي وایي چې اکثر په دې قوانینو عمل نه کیږي. په اسلام آباد کې د ماشومانو د حقونو یو دفاع کوونکی او کارپو ارشد محمود مشال لیډو ته وویل چې د ستونزې د هواري لپاره د حکومت، ټولنې، استادانو او د قانون د عملي کوونکو ادارو ترمنځ یو فعال نظام ته اړتیا ده، خو حکومت تر اوسه د دې کار لپاره مناسب مالی پنګې نه دي بیلې کړې. نوموړي زیاته کړه
د ماشومانو د تحفظ کمیشن چې کوم
د ډونر په پیسو باندې وچلي دوی زمون چې خپل حکومت کوم بجټ دی هغه له اول نه څو کال خو هغه یو کروڑ روپیا ولا سال کمی سازي شوی ده خو هغه باندې د عمل د چې خبره راشي بیا د بجټ ضرورت دی د پیسو ضرورت دی کریکولم کوم کار کوي یا نور داسې هغه باندې کاندي ریسورس الوکیشن انفورچونیټلی د ماشومانو لپاره او د دې دومره اهمیت چې شو په
بلخوا د خیبر پختونخوا د ماشومانو د خوندیتوب او خیر خیګړی کمیشن چارواکي وایي چې د ماشومانو د حقونو په اړه د بیداری لپاره د اکتوبر د میاشتې نه یو کمپاین پیلوي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د کمیشن مرستیال مشر محمد اعجاز خان وویل د ماشومانو د خیر خیګړې ادارې ساحل په خپل راپور کې زیاته کړې چې د جنوري او جون ترمنځ په پاکستان کې 1,920 ماشومان جنکه او 1,515 ماشومان هلکان د جنسي تشدد ښکار شوي دي. په راپور کې نور راغلي چې په دغه موده کې 12 ماشومان جنکه او هلکان په دینی مدرسو کې د جنسي تشدد ښکار شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
امریکی د وزیر اعظم عمران خان د هغه بیان هر کله کړي په کوم کې چې خلک کشمیر ته د جنگ لپاره د تلو نه منی کړي وو او دغه کار یې د کشمیریانو او پاکستان سره دښمنی بللی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وزیر اعظم څرګندونې مهمې بللي او ویلي دي چې سیمه کې د کراري لپاره د پاکستان کردار مهم دی. نور معلومات د شاهین بنیري نورو.
د سویلي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سیکرټر ایلس ویلز د وزیر اعظم عمران خان هغه بیان مهم او غیر مبهم بللي چې پکې د خپل هیواد وګړو ته په کشمیر کې د جنگ نه کولو ویلي وو. ایلس ویلز د سپتمبر په 19 په خپل ټویټر پاڼه د وزیر اعظم عمران خان د بیان هرکلی وکړ. دا یې مهم او غیر مبهم وباله او زیاته کړه چې موږ ورسره متفق یو. په داسې حال کې چې له ډېرې مودې نه پاکستان میشتو وسلوالو ډلو د هند د ځواکونو پر ضد د جنګېدو لپاره کشمیر ته وسلوال لیږلي دي نو د وزیر اعظم عمران خان د دې وروستي بیان تر شا څه دي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې میشت خبریال او د سیمه ییزو چارو شنون کې شایق حسین وایي
عام خلکو کې په غوسان د کشمیر کې یو جذبام د وایي چې فهم دي او بیا موږ دا ګورو چې نور څوک نه بلکې وزیر اعظم د کشمیر هم چې دي جذباتي انداز کې یو ځل لا دوه ځل لا درې ځل ایل او سی کراس کولو خبرې اترې نو ما په خیال د تناظر کې هغه دغه بیان ورکړو چې د ټایم لا ایل او سی کراس کول چې دي هغه پاکستان ته یا کشمیر کوست ته فائدې پر ځای به نقصان راځي. زما دا اسسمنت دی چې هغه پلوامه ته نظر کې دا سټیټمنټ ورکړو چې ایل او سی د ټایم کراس کول یا هلته چې دی تلل او جنگېدل خبره چې دا پاکستان یا د کشمیر اډوانټیج ته نه دي بلکې دا د انډیا اډوانټیج ته دي.
افغانستان هم وخت په وخت په پاکستان تور لګی چې د غلطه د خپل ستراتیژیکی ګټو لپاره د وسلوالو ډلو سره مرسته کوي. اگر چې پاکستان دا تورن ردوی او وای چې افغانستان کې سولې تجمن دي خو د سیاسي او سیمایي د چارو په اپراسیاب خټک وای چې باید وزیر اعظم دا سه پریکړه د افغانستان په اړه هم وکړي. نو موړې زیاتوي
پرون چې نواز شریف دلته وزیر اعظم او هغه چې د هندوستان سره تعلق جوړو یا تجارت کوو نو د به ورته بدره دی پیغورونه به ورکولو هغوی چې دا د مودي ملګری دی او نن خپله دا خبره کوي که نه نو د خبره بده نه ده خپله خبره کوي دا سمه ده خو دا ده چې دې کوي نو د خپلې لږ د خري ذهن کې سوال پیدا کېږي چې دومره خو به وایي چې یاره پرون خبره سمه نه کړي پرون دې یوه خبره کوله نن بله خبره کوي خو بهرحال دغه خبره په کار ده چې افغانستان باره کې مو دلته نه افغانستان ته خلک ځي کنه جنګونو ته خو خلک لیږل په کار نه دي تجارت وخت دی علاقائی تعاون وخت دی.
د یادونې وړ ده چې وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په 13مه میډیا سره په خبرو کې ویلي وو هر هغه څوک چې غواړي مقبوضه کشمیر ته لاړ شي او وجنګیږي نو په دې کار سره به د کشمیریانو او د هغوی د قانوني دریځ سره ناانصافي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 20مه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی غونډه کیږي چې د نورو ترڅنګ به ورته وزیر اعظم عمران خان او د هغه هندي سیال نریندرا مودی ویناګانې کوي.
مشال لړیو ته وګستی لسنی بجې شوې تاسو شاین بونی نه راپور ورده اوس هم له مجد بابر د خبر لنډی زورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو علي وزیر او محسن داوړ وکیلان وایي چې دوی به د های کورټ د بنو بینچ لخوا د ضمانت پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه ناوخته د هریپور زندان نه د شمالي او جنوبي وزیرستان د پارلماني استازي په ضمانت خوشي شول. د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر دولتي اداره ساحل په خپل یو تازه راپور کې وایي چې په تېرو شپږو میاشتو کې په ټول پاکستان کې د ماشومانو سره د جنسي تیریو 1400 زیاتې پیښې شوې دي. د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیې حکومت له خبرداري ورکړی چې د جنوبي وزیرستان د واڼې نه په 1 ستمبر تختور شوی ډاکټر نور حنان دې زر تر دره خوشي کړل شي ګڼې دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر د لیویز او خاصدار ځواک پخوانیو سرتیرو ته ډاډ ورکړی چې دوی اوس د پولیس برخه دي او د پولیسو هر ډول مراعات به ورکول کیږي. تېره ورځ په میرامشاه کې د خاصدارو او لیویز 3000 سرتیرو ته د وینا پر مهال ډی پی او شفیع الله خان ګنډاپور دا خبره وکړه. په سعودي عرب کې د تیرو په تنصیباتو د بریدونو نه پس امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په متحده عربي اماراتو او سعودي عرب کې د سرتیرو شمیره کې د اضافي اجازه ورکړې ده. د ټرمپ انتظامي ګڼ شمیر کسان په سعودي تنصیباتو د بریدونو تر شا د ایران لاس ګڼي. په یمن کې ایران په لوه حوثي اغیانو اعلان کړی دی چې په سعودي عرب د توغندي او بی پیلټ الوتکو بریدونه ودروي. دا اعلان یوه اونۍ پس له هغې مخکې راغلی چې د سعودي عرب د تیلو په مهمو کارخانو د بریدونو ذمواري حوثي یاغیانو قبوله کړې وه.
او مجید بابا چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دې نیمه کې دوه اونیزې خبرونه لرو د باختر ستوري او روښانه مستقبل. خو تر هر څه مخکې راځو روښانه مستقبل اونیزې خبرونه ته. د دې اونۍ په خبرونه کې به واورئ چې د انټرنیټ د لارې د بې وسه زده کوونکو سره مرستې او خیر ښېګڼې کارونه څنګه چلیږي او مستحقو خلکو ته یې څومره ګټه رسي. دا خبرونه هر اونۍ ستاسو لپاره منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. ټولنیز رسنۍ یا سوشل میډیا په نړۍ کې لوی بدلون راوسته. که یوې خواته یې علم او معلوماتو ته رسایي اسانه کړي نو بلې خواته یې کاروباري، سیاسي او ټولنیزو هلو ځلو ته ډېره وده ورکړي او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې یې خلک له یو بل سره مربوط کړي دي. که څه هم د سوشل میډیا سارونکو وایي چې د پاکستان او په ځانګړي ډول پښتنو ځوانانو کې لا هم د ټولنیزو رسنیو مثبت استعمال له نور نړۍ شاته دی، خو بیا هم د یونیورسټو او کالجونو ځوانان نه یوازې د دې لارې د خپلو سیمو مسلې راپورته کوي بلکې د کاروباري، سیاسي، تعلیمي او د ولس د خیر ښېګڼې لپاره هم استعمالوي. د دې هفتې په پروګرام کې د اسلام آباد اسلامیک پوهنتون د زده کوونکو جنکو حال درکو چې د فیسبوک په ذریعه د خیر ښېګڼې په پاڼه چلوي او پکې د نورو یو شمېر فعالیتونو ترڅنګ د بې وسه ځوانانو سره د تعلیم لپاره مالی مرستې کوي. د دې پاڼې جوړونکې سارا خلیلی وای اول یې له ځینو جنکو ملګرو سره یو ځای په شخصي کچا له خلکو سره مرستې کولې، خو بیا یې سوشل میډیا ته پام وګرځېد.
ایجوکیشن فار آل تو مطلب 5 سال سے اس طرح چل رہا ہے، ایک سلسلہ چل رہا ہے جس میں کافی بچے
دردی پانی نوم امونگ ایجوکیشن فار آل یعنی تعلیم د ټولو لپاره خوته دي او مقصد مو د خیبر پختونخوا په شمول په ټول پاکستان کې له بې وسو ځوانانو سره د تعلیم لپاره مرستې دي. د دې ترڅنګ د غریب خلکو سره په بلابلو برخو کې مونږ وړاندې هم له خپل ځانه مالی مرستې کولې، خو بیا چې کار زیات شو نو مونږ د 2012 کال په اخر کې د فیسبوک د پاڼه جوړ کړه او تیر کال مو د خیریه تنظیم په توګه د حکومت سره رجسټر هم کړه. د دې سره نه یوازې له زیاتو غریبانو او مستحقو ځوانانو موږ سره رابطه اسانه شوې، بلکې اوس شتمن خلک موږ سره مالی مرستې هم کوي چې په نتیجه کې د زیاتو خلکو ضرورتونه پوره کیږي. موږ بیا د دغو مرستو حال او تصویرونه هم په خپله پاڼه ورکوو او له ځان سره یې ریکارډ ساتو.
سارا خلیلی وای چې له دوی سره کوم حاجتمند او مستحق ځوانان رابطه وکړي، نو دوی د هغوی د مرستو لپاره په خپله فیسبوک پاڼه یو اپیل جاری کړي او دا راز د ټولې نړۍ نه خلک له دوی سره د مالی مرستو لپاره رابطه وکړي. نوموړی زیاته کړه،
په آنلاین کمپاین کې دا فائدہ ده چې موږ ته د دفتر ضرورت نه وي، ډېر زیات کارکونکي مو په کار نه وي، بس د فیسبوک او ټویټر د لارې ټول کار چلیږي. کله کله داسې خلک هم موږ سره رابطه وکړي چې صدقه او خیرات ورکول غواړي، خو په خپله وخت او معلومات نه لري چې چاته یې ورکړي، نو هغوی موږ ته خپله چنده راولیږي او بیا د هغې لپاره موږ مستحق خلک ګورو او هغوی ته یې رسوو.
سارا خلیلی همداراز وای چې د پاکستان د هرې صوبې لپاره یې خپل ملګري نمائندگان ټاکلي. د خیبر پختونخوا لپاره د ایجوکیشن فار آل نمائندگی عائشه ایوب کوي. نوموړې مشال ریډیو سره خبرو کې وویل،
اصل چې زموږ مقصد دا مونږ چې شروع کړو دا کار مونږ په خپل لغوانی شروع کړو، قرباني مونږ به یو ماشوم ته پیسې ورکوو، د خپل جیب ته خرچې نه مونږ پیسې ویستي او مونږ به خوړو له پیسې ورکوو. اول کې زما مرګي و ساره بنت اسلام اغیم او ما مونږ د یو بل نه پیسې جب نه پیسې را جمع کړې، مونږ چې د سې وړو مدد وکړو چې اوی سبق ویل غواړي او هغه نشي پیسې نشي ورکولی، نو اوی د پاره مونږ پیسې جمع کوو د خپل جیب ته خرچې نه مونږ پیسې. زما مرګي چې ساره هغه سوشل میډیا باندې ډېر اکټیو ده او هغه د زموږ د څونه چې فنډ وغیرہ چې د زموږ سوشل میډیا په تر باندې کوي، سوشل میډیا باندې هم خلکو ته پته ولګیا چې یو ما د یو کس مدد وکړو نو بیا بل کس ته پته ولګېده چې دا داسې مدد کوي. زموږ کلی کې ما یو ماشوم هیلپ کوو، د 2012 نو ما هغه ماشوم ته پیسې ورکولې ضرور وي او اوس نن سبا هغه ماشوم چې میډیکل سټوډنټ دی.
دا چې بے وس ځوانان د تعلیم لپاره د داخلو د پیسو نه علاوه میاشتنی لګښتونو ته هم ضرورت لري، د هغې ایجوکیشن فار آل خیریه اداره څنګه انتظامات کوي؟ عائشه ایوب په دې حق لوي،
یو ماشوم چې یو ډونر چې هغه ته سپانسرشپ ورکړي چې دته به زه دونه پیسې ورکوم او دې ماشوم ته به زه میاشتې ورکوم. ځینې خلک داسې چې شپږ میاشتې ټوټل فیس ورکړي، ځینې خلک داسې یو ډونر هغه د کال فیس ورکړي، ځینې ډونر داسې چې هغوی وایي چې موږ به تاسو ته 1,00,000 روپۍ درکړو چې تاسو هر څونه ماشومانو ته ورکوئ. زموږ سره اکسترا اماؤنټ کې هم پیسې جمع شي، نه هغه بیا موږ دغه چې کله زموږ سره څه کمی راشي نو موږ هغه اکسترا اماؤنټ نه هغه ورکړو. سپانسرشپ زموږ سره منتھلی نه،
نوموړی وایي د تعلیم ترڅنګ د بېوسو خلکو سره بیلابېلې نورې مالی مرستې هم کوي او تر اوسه یې د خیبر پښتونخوا په ملکان، سوات او دیر کې له خلکو سره امداد کړی دی.
ضروري انتظامات لکه د واده روټه موټه لپاره ځکه میچنه چې باندې هغه د کپڑو مکو د لپاره پیسې ورکو، چاته 30,000 ورکړي دي، چاته 20,000 ورکړي، د خپل وس مطابق چې سونه موږ ته ډونیشن دغل کیږي. او بل لاغې نه پس رمضان راشن چې وس موږ چاته 4,000 روپۍ راشن لپاره ورکړي، چاته 5,000 روپۍ ورکړي دي. اوس زموږ چې د اختر لپاره موږ دا دغه شروع کړي چې سونه ماشومان زموږ سره رجسټر دي، دا وی موږ چې منتھلی فیس ورکو، هغه ماشومان ته موږ د خپل وس مطابق 1,000 روپۍ ورکړي دي هغه د اختر د کپڑو لپاره. او داغې نه علاوه نور سیم په کلي کې خوښ او کې خبر شو، ملکان شو، دیر شو، سواد شو، کالام شو، دی غونډو علاقو کې چې موږ سونه خلک پیژنو هغوی ته موږ د اختر د کپڑو لپاره 1,000 روپۍ ورکړي دي، یم کپڑې ورکړي 1,000 روپۍ ورکړي.
عائشه ایوب بے وسو او مستحقو خلکو ته خپل انټرنیټي پته ښایي او له شتمنو خلکو هم غواړي چې له دوی سره په دې کار کې ملاتړ وکړي.
زموږ سره د رابطې لپاره چې دی نو زموږ یو ویب سایټ دی، په هغې باندې هم تاسو ویزټ کولی شئ. هغه ویب سایټ تاسو ځان سره نوټ کړئ، www.edu.cation.org. تاسو موږ سره اني ټایم کانټاکټ کولای شئ، دی ویب سټ باندې ویزیت کولای شئ، او موږ چې څونه مدد کولای شو ان شاء الله موږ تاسو مدد کوو. انټرنیشنل کمیونټی دا راغلي چې موږ هم مدد وکړي، ځکه چې موږ د سیستم چې وانټ پر ډونیشن باندې موږ خپل سټوډنټان یو، او زموږ د دوه جیب خرچ هم نه چې موږ دا و چلاو، او موږ وایي چې موږ سره نور خلک هم مرسته وکړي، یو په لاهي کار دی چې موږ سره غون خلک مدد وکړي، په دې کې مرسته وکړي، د پیسو چې کومه کمی اغلی پکې مدد وکړي، او انټرنیشنل کمیونټی او لوکل کمیونټی چې موږ سره هیلپ وکړي چې موږ نور خلکو ته مدد وکړو.
عائشہ ایوب د فیسبوک د لارې په خیبر پختونخوا کې خیریه ادارې ایجوکیشن فار آل نمائندګي کوي. دوی چې له کوم ځوانانو سره مرسته کړي د هغوی خبرې هم اوریدلی شي. د ویلند د مینه پاس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا اونې په ټولنیزو رسنو یا سوشل میډیا د خیر ښېګړې د یوې ادارې حال درکو. د فیسبوک دغه پاڼه لنن نه 15 کال وړاندې د اسلام آباد اسلامک یونیورسټي جینکو زده کوونکو جوړه کړې، او پکې یې تر اوسه ګڼ شمېر خلکو سره مالی مرستې کړې دي. له دې مرسته ګټه پورته کوونکو ځوانانو خبرې به هم واورې د مشال ریډیو تر څنګ اوسې.
ایجوکیشن فار آل نومې دا خیریه اداره د وینې ناروغي لرونکي یو ځوان سره مرسته کوي. دی وایي
زه زما شکیل حسن نوم دی، او زه د سخاکوټ ملاکن ایجنسی کې په فرست ایئر کې اوس فرست ایئر پیپرز مې ورکړی دی، اوس سیکنډ ایئر ته انتظار. زما سر د وینې کې کوم غوړوالې دی کنه سر دا کمیږي، کو بدن درد هم دغه کوي، او بل چې لکه زما سر زخمی شو سر نو دا هغې د زما بیا وینه نه ودرېږي، لکه وینه به روانې لکه بیا ویسه پکې نه کېږي، لکه زه چېرته زخمی شوم چېرته راپرېوتم زما وینه بیا نه ودرېږي. د دغې ډیزیز د وجې لکه زما خاندان زما سره لکه دونه دغه نه شي کولی، لکه چې زما دغه تم بیماری ته مورسي او زما ایجوکیشن زما تعلیم ته مورسي، نو دا زما لپاره ډېره غټه مسله ده چې زه خپل تعلیم بیا لکه دغه د وجې د غریبۍ د وجې زه خپل تعلیم جاری بیا نه شم ساتلی.
شکیل حسن وای د ده د ناروغۍ په علاج ډېرې پیسې لګي چې ایجوکیشن فار آل هم د پوره کولو توان نه لري، خو بیا هم په نورو داروګانو او تعلیم کې ورسره مرسته کوي.
دوی زما سره ډېر هیلپ کوم، ما تقریبا 10 سال زما په ګورنمنت سکول کې سبق وی، نو دوی زما سره لکه دا د غیر سره وکړو چې ته پرایویټ ته بس واوړه، نور لکه ګورنمنت کې مو دا پرایویټ زما د دوه کال زه پرایویټ کې اوس سبق وایم، او دا غیر ټول شکر بیا عائشہ باجی او سارا باجی دوی زما لکه د ایجوکیشن کم خرچه راغه برداشت کړي، او دا غیر سره ما ته لکه دون لکه سپورټ دغه صحت دغه لپاره راکړي بولو یاد دغه لپاره جی، لکه دی خو لکه زما چې عام کمی ګولی لګي لکه او په میاشت کې کمی عام ګولی لکه زما روټین له خوراک دغي د هغه دغه دی مال راکړي.
شکیل حسن زیاتوی چې دوه نور کشران رونه لري او پلاری معمولی زمیدار کوي. بلخوا د ملکان ایجنسی یو بل ځوان محمد یونس وای پلاری خه کاروبار کاوه، خو د ویلوې ناروغي لوجي صحت او کاروبار دواړه خراب شوې دي.
هغه چې کوم نوې سرګری سولې او هغه چې کلا اپریشن شو نو هغه بجنا مطلب دماغ کې دومره کاروشي نو دماغ دا وی کمزوري شو، دا و چې کوم کاروبار کم نه غو هغه بیا وی هغه شان جاری نشو ساتلې، نو هغه بجنا سٹارټ کې وغوی کوشش کو چې کارې کو خو دا وی بهغه شان دماغ نارمل نو برابر نو، هغه بجنا هغه رو رو بس یو ټایم دا سره لچا وی خپل کاروبار هر سپری خو د لوه وی کور تراله کور کې نستر، نو هغه بجنا سٹارټ لول خو ز سکول کې هم سکول خو دومره خرچې نه وي، او چې کله کالج ته شوم او کالج نه بیا یونیورسيټي لایف ته نو زما خرچې ډیر زیات سیوا شو، کله چې کالج کالج هم تقریبا 15-20,000 ته کال رسیدو، او دلته خو اوس انولي لکونو کې خرچوي، نو کله چې زما د کالج فرست ایئر د اول کال چې کوم فیس وو نو هغه ارنج کول کومه ته ډیر زیات پرابلم ونه، زه هر ټایم کې اشي سره ملاو شوم، شما ته مطلب زه ګایډ کړم ماته چې خپل تعلیم جاری وساتې، ځکه چې هغه ټایم کې حالات داسې جوړ شي چې ماته لګېده چې زه خپل سبق پرېږدم، او هغه ټایم کې زه دوی سره ملاو شوم او دوی ماته حوصله راکړه، ماته وی چې تاسو مرو ایکسپنسز وی د سبق نو هغه به تاسو مونږه پوره کوو، تاسو ټینشن مه اخله خپل سبق وایا.
دا چې دا محل څه تعلیم کوي او په کوم پړاو کې دی محمد یونس پرې حق له ویل
فی الحال د شیخ ذوالفقار میډیکل یونیورسټی نه ڈیپٹی کوم، اور هغه سره سره د هاسپټل چې کوم دی غا نیشنل انسټیټیوټ اف ریبیلیټیشن ساينس اینڈ میډیسن زموږ دا کوم ڈپارٹمنٹ چې کوم دی کوم فیلډ چې کوم دی کوم خلکو ته حرکت کول کې مسئله وی کا لاسونه وی کا په فار ایگزامپل چې کوم پیدایشي مزوران ماشومان وی هغه وی او یا چې کوم موږ سره فالج مریضان وی نو هغه چې کوم دا وی پټیکل حرکت پرې دی نو موږ مختلف زموږ ډپارټمنټ کوم دی هغه وی ته مختلف ایکسرسایزز وغیرہ هغه او هغه کې مختلف موڈیلیٹیز یوز کی لاگے پترو باندې موږ هغه کې دوباره د حرکت راوستو کوشش کو ڈگری چې کوم د زمونږ ډاکټر اف فزیکل تھراپی مخ چې کوم وا هغه بیا سو اوس چې کوم د ڈگری ته پاکستان کې هم د ډاکټر حیثیت ورکړی شوی دی او زما چې کله پنځ کال ڈگری او ون ایئر ہاؤس جاب کمپلیٹ شو هغه نه بعد بزا د فزیکل تھراپی ډاکټر یم.
محمد یونس نام وو پختل چې ایجوکیشن فار آل ورسره په اعلی تعلیم کې مرسته کوي نو څه احساسوي او په مستقبل کې څه کول غواړي؟
بس ومدا سے خلق ہوئی کنا چھ آغا زخود یو کلی عام قسم کنا مونگ تو خود دمرا پتنوا چھ یو کس پچا دا پار دمرا کولی شی دوینم زدک تو کرا اس چھ دا خیر سر دما تعلیم پورا شی نو زبا دیر آسانتیا سر دا خپل کور چھ کم خرچی دی آغا بوم پورا کولی شم اور انشاءاللہ زبا کوشش کم چھ دا شن زما پشن کم مشمان وی چھ آغوی تا دا سے خپل خرچا خاص کر تعلیم والا خرچا اوی نشی پورا کولے نو زما بہر حد پر کوشش ہوئی چې زه څومره هم داسې ماشومان سپورټ کولای شم نو زه به سپورټ کوم زه به دا سهاره جوړېدو کوشش کوم اور داسې کم ارګنایزیشنز وی نو زه به هغوی کاغذ فزیکلی جسمانی هغوی ته سهاره ورکولی شم مطلب داسې پیشنټ چې دوی سره یا بل سے هغوی ٹریٹمنٹ کی کوشش کولای شم اور یا دا هغوی د سکول کالج ایکسپینسز وی اور هغوی کی څومره سپورټ هم کولای شم ان شاء الله زه به کوم.
محمد یونس د ایجوکیشن فار آل خیریه ادارې په مالی مرستو اعلی تعلیم کوي. یا د اداره د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا د فیسبوک لارې د بے وسو کسانو لټون او مرسته کوي او هم د دغه لارې شتمنو خلکو ته د دغه مرستو لپاره د مالی کومک اپیل کوي. او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 0042022111221 او اوس خپل کوربا منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
حضرت کو مشال لړیو ته وګه سی تاسو روخانه مستقبل اونې ز خبرونه واره دا اوس هم لجمن سره سم واره سیدل د بلې اونې ز خبرونه باختر ستوري د ادبی او کلتوري خبرونه تاسو لپاره هر اونې باز محمد به چمتو کوي راځي چې پګړو ته وښو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونه ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په پښتو و د سیاسي ادب کې د سرو کې پاړه ریپورت ولرو. بیا به د لیکوال او کرکتون کې امر الله امید سره د هغه په نثري کتابونو د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به په خوست ولایت کې د مطالعې د کلتور په کمرنګۍ هم ریپورت ولرو. لومړی ریپورت ترازو ادب پوهان وایي چې فولکلور یا ولسی ادب د پښتني کلتور داسې غوښنه برخه ده چې د پښتنو ژوند ځواک پکې په تمامه معنا تشریح شوی او له نورو اړخونو نه علاوه په لنډیو چاربیاتو بګتیو او سروکو کې هم د پښتنو د ژوند ځواک سرکونه څرګند دي. خو په دې وروستیو څو لسیزو کې پښتانه سندرغاړي هغه ولسی سندرې او سروکې وایي چې 50 یا 60 کلونه مخکې هنرمندانو ویلي. دا چې اوس سروکې نه لیکل کېږي او که سندرغاړي نوو سروکو ته طرزونه نشي جوړولی څو تنه مو پرې په دغه ریپورټ کې درغږولي دي.
ورپسې جیک کسر لاسونه لنکه د ټیکې مزه دی او خال به دې وران شي.
دا د وتلی سندرغاړي رضوان منور غږ دی چې له هارمونیم سره پخوانی سروکې زمزمه کوي. دا سروکې کابو نیمه پیړۍ د مخه استاد قدیم ویلی خو نن یې هم سندرغاړي په هماغه طرز وایي. لیکوال او کره کتونکی امرالله امید وایي چې اوسنی سندرغاړي د سروکو لپاره د نوو کمپوزونو په جوړولو زحمت نو باسي او شاعران هم د سروکو لیکلو پر ځای غزل لیکلو ته ځکه ترجیح ورکوي چې نوم یې پکې راشي.
تاسو ګورئ چې هغه سروکي چې 50 کاله 40 کاله مخکې د هغې دپاره کمپوز برابر شوی، موسیقي سره ویل شوي، اوسني هنرمندان ټول هغه تکراروي. سروکي به اوس هم ولیکلی شي خو چې کمپوز هغې ته برابر نه شي نو بیا د موسیقي روح نه بې برخې وي. اوس هنرمندان مجبور دي، اړ دي چې پخوانی سروکي تکرار کړي، پخوانی بغت تکرار کړي.
شاعر او لیکوال نقیب احمد اتل بیا وایي چې اوسني سندرغاړي که غزل هم وایي نو لروخ سره انصاف نه کوي.
اوسني شاعران چې سروکي ډېر کم لیکي، نو تاسو ته معلومات دی یوازې په یو فورم کې شاعري کوي او په خپله د هنرمندانو نم دې کار لار ورکه کړې ده چې یوازې د غزل فورم دی او غزل خدار شاه د وس کار دی د هر هنرمند چې وي وي او په خپله دا چاربیتې سروکي بغتې دې ته ورته دغه نور فورمونه ورک شو. ترې چار پر نظمونه د چاربیتو په فورم کې هنرمندانو وویلې.
استاد لال پاچا زمون وایي لکه نه چې لیکنی ادب پرمختګ کړي ورسره ولسی ادب کمرنګې شوي. د ده په خبره په لیکنی ادب کې هغه شان محرومیتونه نشي برملا کېدای لکه په ولسی ادب او یا داسې شعرونو کې ذکر وشي چې شاعر یې معلوم نه وي.
لیکنی ادب چې کله زیات شي دغه فولکلوري او ولسی سوچه ادب چې دام سر خوري هلته که څه هم د سروکو په وزن کې اوس شاعران پیدا شوي دي چې یو نیم سروکه په هماغه وزن کې لیکي. کله چې شاعر معلوم شي دا فولکلوري ادب نه دی البته، نو دا ټول په دې فرهنګ او په دې ادب هم تاثیر کوي او هغه خوند او رنګ چې زموږ په پخواني ژوند کې وو هغه ورو ورو خپل هغه هنري توم نه چې دا هغه تتیږي ځکه د نورو تر تاثیر له اغېز لاندې ډېره زیاته راځي.
معلم رضوان منور هم وایي چې د دوی ځوان سندرغاړي نو سروکو ته طرزونه نشي جوړولی ځکه په پخوانیو طرزونو شخوند وهي.
زمنګ دا وسنه کول بازي بازي داوه کوي چې ولا دا مصرایي زمو ویل لکه دانه دانه پسینه پروت لونګینه د دې سره امثال نور دا زمنګ د مشرانو تولید دی. دا خلک په دنیوي پاپ موسیقي ری مکس کې یا کمپیوټرایز موسیقي کې دوی وته موسیقي ترتیب او تنظیم کوي او ماغه سووي مخکینو مصرایي ز لیکله سر یا سروکه یا مصرایي ز نو دا وسنه کول او ماغه سندري وای په دې باندې کریډیټ اخلي.
ادب پوهان وایي که یو لور ته وسنی سندرغاړي له نوي موسیقۍ سره د پخواني سروکو خوند او مزه کمرنګې کړي، بل خوا شاعران هم سروکو لیکلو ته پام نه اړوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مو د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د فرهنګ او هنر امیر امرالله امید نه په مرکه کې د خپلو دوو خو ښاغلي امید طنزي کتابونه هم خبره کړي دي. دا چې نوموړی څه ډول طنز لیکي د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
امید صاحب د خاپیرو په حرم کې او روحي ناروغ د طنزونو مجموعې دي. طنز دی پچا کړی دی.
زما طنزونه وسه مشخص خو یو شاته نه متوجه خو هغه د ټولنې نه چې کوم برداشت زما دی په هغې باندې را سرخي او بیا د اصلاح لپاره یو ځان سره یو سر لري هم په کوم شي چې انتقاد کېږي هغه په ډېره منطقي ژبه باندې دغه د اصلاح لارم خودل کېږي. دې دواړو کتابونو ټول طنزونه به زما ذهن ته رانه شي خو ما پکې ډېره تر ډېره هڅه وسه کړې ده چې ژبه مې هنري، ژبه مې خوږی، الفاظ ښي او هغه څه چې هغه د یو طنز د لیکلو اړتیا ده او طنز پرې هغه خپل طنزیه جوهر پیدا کوي هغه مې پکې ځای کړی دی.
ستاسو دغه چاپ کتابونه چې ستاسو دوستانو ته یا نورو ځوانانو ته رسېدلي چا در سره بیرته پی خبرې کړي دي چې هغوی لوستې څه ترې اخیستي؟
هو هغه ځوانان چې دلته تاسو ته معلومه ده ما په تاسې یو سنټر کې کار کوي، مرکز کې مې کار کوي چې دلته هر ورځ درې درې نیم سوه ځوانان راتلل او هغه ځوانان چې هغوی به استعداد او د مطالعې سره شوق لري او ما لیدل چې د کتابونو لوستلو ته راځي.
دا اوس تازه دی د لاس لاندې څه دي؟
اوس خو تازه نن مې په خپل تیزس باندې کار کوو چې هغه زما د ماسترۍ تیزس دی او د خوي ولسوالۍ د فرهنګي بهیر کتنه ده. په هغې کې د خلکو دو دستور، ژبې، رواج، عنعنات، تفریحي ځایونه، تاریخي ځایونه، دا ټول مسائل تر بس لاندې نیول کېږي. هنرمندانو برخه پکې هم ډېره غني ده. پخواني هنرمندان، اوسني هنرمندان، اوسنۍ موسیقي، پخوانۍ موسیقي، موسیقي ته سره غلي دي، یا پخوانۍ موسیقي په خپل حالت پاتې ده که نه ده. دې سیمې د نامتو هنرمندان څوک وو، اوسني څوک دي، په دې ټولو باندې بس کېږي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د خوست فرهنګیان وایي چې په دې ولایت کې د ځوانانو په منځ کې انټرنیټي مطالعه زیاته شوې، خو د عامه کتابتون مسؤلین بیا وایي چې کتابتونونو ته د ځوانانو ورتګ کم شوی چې له امله یې د کتابونو مطالعه کمه شوې ده. نور تفصیل زموږ د همکار نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
په خوست کې په وروستي یو کال کې انټرنیټي اسانتیاوې څه ناڅه ډېرې شوي، او د خوستو ځوانانو ونډه هم په ټولنیزه میډیا کې زیاته شوې ده. په خوست کې لینکن ښوونیز مرکز هغه تعلیمي ځای دی چې هره ورځ ورته لسګونه کسان د انګریزۍ او کمپیوټر د زده کړو او د انټرنیټ د کارونې لپاره مراجعه کوي. د یاد مرکز درې استادان جاوید خان، جمال ناصر اصلزوی او شفیق لکنوال وایي چې په اوس وخت کې یو زیات شمېر ځوانان انټرنیټي مطالعه کوي.
د کتاب پر ځای د آنلاین د انټرنیټي مطالعه نه زیاته استفاده کوي. اکثر د سوشل میډیا باندې زیاته مطالعه کوي، یا اکثر کتابونه هم چې اوس وخت کې مونږ ګورو شاګردان او محصلین چې مطالعه کوي، د آنلاین شکل ډاونلوډ شوي کتابونه د آی پاډ کې، په موبایل کې او کمپیوټر کې د مطالعې نه استفاده کوي.
ورځ او شپه کې خلک انټرنیټي مطالعه ډېره کوي. انټرنیټي مطالعه ګټه او تاوان دواړه لري. نو که چېرې مونږ انټرنیټي مطالعه کوو، هغه تاوان دغه دي چې یو څوک هغه کوم فایل چې ده ډاونلوډ کړی ده هغه کرپ کیږي، او هغه نور تاوانونه هم لري. اوس وخت کې دا چې په خوست کې انټرنیټ مروج شوی ده، خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، نو په دې خاطر باندې دغه د انټرنیټ مطالعه یو څه زیاته شوې ده.
آزاد خبریال کبیر مشفق وایي که څه هم د پخوا په پرتله د لوستو ځوانانو شمېر په زیاتېدو دی، خو د کتابي مطالعه مینوال کم شوي دي. دی مختلف لاملونه په ګوته کوي او له ځوانانو غواړي چې د کتاب مطالعه دې نه پرېږدي.
شاید یو علت دا هم چې د خلکو اقتصادي ستونزې دي، او په موبایل کې په پی ډی ایف شکل سره کتابونه ډېر ارزانه پیدا کیږي. هر څوک د دې توان او طاقت نه لري چې ښار ته لاړ شي 400-500 افغانۍ یو کتاب راونیسي. نو له دې وجې هم شاید د خلکو یو لامل هم اقتصادي ستونزې، چې دا یو ډول رواني ناروغي هم انسان ته جوړوي. الکترونیکي مطالعه نشي کولی د کتابي مطالعې پسې ځان ورسوي، ځکه هغه د انسان سره تلپاتې ده او نه هېرېدونکې ده.
د پوهنتون یو تن فارغ التحصیل قابل نور همکار وایي چې انټرنیټي مطالعه د سترګو لید کمزوری کوي، او د انسان په اعصابو باندې هم یو ډول فشار واردوي.
تجربه دا ثابته کړې ده چې د کتابي مطالعې ترڅنګ برېښنایي مطالعه د انسان لپاره په ګټه نه ده، او د سترګو نظر او همداشان په دماغ باندې بد تاثیر کوي. نو زما به غوښتنه وي چې کتابي مطالعې ته زور ورکړي.
د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی د کتابي او انټرنیټي مطالعې توپیرونو او تاثیراتو ته په کتو وایي چې انټرنیټي مطالعه عموما سطحي او ژر هېرېدونکې وي.
د ویډیو موضوع په اړه که چېرې موږ تاسو د ټولنیزو رسنیو یا د انټرنیټ کې خبر شو، حتی په ویکیپیډیا که چېرې موږ تاسو یقین وکړو شاید موږ تېر وسو، خو که چېرې یو کتاب یا یوه علمي څېړنه د هغې په اړه ولولو، موږ تاسو کولی شو چې هغه موضوع په سم ډول درکړو. نو په همدې اساس د انټرنیټ په مټ یا په ټولنیزو رسنیو کې کوم مسایل چې خبرېږي، د هغې مطالعه ځوانان سطحي کوي، فکرونه یې خاموي.
بل لوري ته د خوست د عامه کتابتون مشر هم مني چې یاد کتابتون ته د پخوا په پرتله د مطالعې لپاره د ځوانانو ورتګ کم شوی دی. دی هم وایي چې د انټرنیټي اسانتیاو په ډېرېدو سره په ځوانانو کې کتابي مطالعه کمه شوې ده. د ده په وینا د نارینه و برعکس بیا کتابي مطالعې ته د ښځو توجه ډېره شوې. دوی عموما عامه کتابتون ته مراجعه کوي او خپل د ذوق او اړتیا وړ کتابونه ګوري او مطالعه کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
د مشال رادیو د خالد اورزی اونیس پروگرامونه
روخانه مستقبل
په لسنیمو بجو
د باختر ستوری
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجو
سندره جادوګری
په یو نیمه بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمو بجو
سروي
په درې نیمو بجو
ټولنیزې شبکې او سغدریزی
په پاوکم سلورو بجو
د سولې په لور
په سلور نیمو بجو
جمهوری غونه
په پاوکم پنځو بجو